افغانستان کې د مخام وبجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې شوې. نن د ایډز پر ناروغي خبرې کوو، خو پایل د سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د یو نامادې دفتر مشر روزا وطنبایوه ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنولو دغه کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ښلي چې میرمن وطنبایوه دغه څرګندونې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراجالدین حقانی سره په انکتنه کې کړي دي. د وزارت په حواله میرمن وطنبایوه ویلي چې نړیواله ټولنه د دغو افغانانو د ستنېدو بهیر په دقت څاري. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر اوسه له ښاغلي حقانی سره د وطنبایوه د لیدنو کتنو په باب څرګندونې نه دي کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي پرون شنبه هم د سپین بولډک او تورخم له لارې له 440 زیاتې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوایي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون سخت ځپلی، خو په اغیزو کې تر ټولو کمه ونډه لري. اوچانن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کلي چې افغانستان په نړیواله کچه د شنو خونو د مضره ګازونو یوازې 0.01% جوړوي او زیاتوي چې موږ ته په کار ده د عادلانه حل لارو لپاره یو ځای شو او د هغو ملاتړ وکړو چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغیزمن شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د تیر چهارشنبه په ورځ ویلي چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ په تیر هغوی چې د عاید سرچینې پر کرنې ولاړ دي ګواښي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون شنبه د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو له 28 کنفرانس سره هم مهال له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د پوهاوي پر ځای عمل ته مخه کړي، ځکه د یوناما په خبره د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغېز کوي. د اقلیم د بدلون په اړه د نړیوال کنفرانس کې چې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې پیل شوی او د دسمبر میاشتې تر 12 نیټې به دوام کوي، د طالبانو د حکومت استازي ندی بلل شوي. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست ایالتي وزیر جان اڅکزی ادا کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې دخیل عناصر چې د په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوبه کوي. نوموړي چې په دې اړه پرون په یوه خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې دغه راز ادا وکړه چې د طالبانو حکومت دا مسله جدی نه بولی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جان اڅکزی ویلي پاکستان په وار وار د هغو عناصرو د ورسپارل کېدو غوښتنه کړې چې لستې له وړاندې د اسلام آباد لخوا له شواهدو سره یو ځای کابل ته سپارل شوی، خو د ده په وینا د افغانستان اوسنیو واکمنانو تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ویلی. پاکستان له څه باندې 2 کلونو راهیسې تور پورې کوي هغه سخت دریځې وسلوال چې د دوی په خبره په افغانستان کې دی په پاکستان کې خونړۍ حمله تنظیموي، هغه تور چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو په کراتو رد کړی دی. اسرائیل نن یکشنبه د موقت اوربند له پای ته رسېدو وروسته د درېمې ورځې لپاره هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګره ډله پیژني د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې چې دی ورځنی اوربند د مهلت له پای ته رسېدو وروسته بیا پیل شوې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په باب اندېښنې ولاړې کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي له 15,200 زیات کسان د فلسطینیانو په دې محاصره شوې سیمه کې وژل شوي، خو دغه شمېر خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د دسمبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په افغانستان کې که څه هم پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کومه نوې سروې نشته، خو 2019 کال کې ویل شوي و چې نږدې 19,000 افغانان پرې اخته دي. د ناخوندي ګډو جنسي اړیکو لرل هغه مهم لامل دی چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو چانس ډېروي. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان نه غواړي چې د خپل دغه ناروغي په اړه خبري وکړي او ډیر وخت یې اند پټولو هڅه کوي. ایډز څه ډول ناروغي ده او ویروس څنګه بدن ته داخليږي؟ د ایډز ناروغي د خورېدو لاملونه څه دي؟ ولی افغانان د دغه ناروغي په اړه ډاډا نشي غږیدای؟ څه وکړو چې ځان او ټولنه له دې خطرناکې ناروغي وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن د ماښام له وو تر اتو، یعنی له همدې شېبې د ماخستان تر اتو بجو، پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره دوه درانه میلمانه دي. په نیم ساعت کې برا سره د افغان جاپان روغتون د سنگ عامر ډاکټر محمد خان هدایت ملګرتیا وکي، او په دوهم نیمای کې به د انتانی ناروغي او متخصص احسان الله حکیمی را سره سټډیو ته وصل شي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکونه سي او خپل نظر را سره شریک کړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، یو نړیواله شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی. تاسو کولای شئ چې اړیکونه سي، خو په دې شرط چې انټرنیټ مو سم وي. دا شمیره ده 00 402 301 11. دا شمیره بیا وایم 00 402 301 11. یو بل نړیواله شمیره ده چې که چیرته تاسو نه غواړئ لګښت مو شي، یوازې موږ ته لنډ زنګ وهي یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 402 301 11. ډیر مننه په دې له چې اړیکه ونیسئ. بعد یادونه وکم چې یو شمیر اوریدونکو له وړاندې نه پر پښتو فیسبوک پاڼه راته خپلې پوښتنې او نظرونه پریښي، هغه به د خپرونې په ترڅ کې له ډاکټر صاحب سره څېړو. ډاکټر صاحب هدایت، ستړي مشئ، راځئ بحث بلته نه پیل کړو چې ایډز ولې نن سبا د خطرناکو ناروغیو په ډله کې راځي او په افغانستان کې زرګونه کسان پی اخته دي. دا څه ډول ناروغي ده او څه وخت رامنځته شوه؟ که لږې په تاریخچه باندې خبرې وکړو.
سلام علیکم. سلام د ټولو اوریدونکو ته. دا مرض اول ځل په 1902 کال کې یو واقع په افغانستان کې کشف شوی و، او وروسته د هغه نه تر ډېرې مودې پورې په افغانستان کې نه و لیدل شوی. خو د 2008 کال نه را په دې خوا چې کله دې مرض دپاره په افغانستان کې یو ملي پروګرام جوړ شو، د هغه وخت نه را په دې خوا منظم د مرض واقعیت کشف کیږي او د تداوی لاندې نیول کیږي. نور په دې وختو کې دا ارقام په کراره کراره زیاتیږي، چې په دې تقریبا دیالسوالس کالو کې څه کم 3000 کسان په دې مرض باندې اخته کسان تشخیص شوي دي، او دې په نیمایي اندازه اوس د تداوی لاندې هم دي.
بله ډاکټر سپتا سودل ته چې په افغان جاپان روغتون کې په امده څنګه کې د امریات دند په غاړه لري، د ایډز د درملنې د امریات څنګه تاسو ته څومره ناروغان درځي؟ یعنی د څه کولای سو وای چې په میاس کې مثلا څه شمیر ناروغان درځي، یا په اونۍ کې څه شمیر؟ داسې څه معلومات مکړي چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې شته، فعال ده دغه ویروس؟
دا ویروس څنګه چې ویلې په افغانستان کې فعال ده، خو مشکل په دې کې ده چې دا کسان په اسانه باندې نه پیدا کیږي. تاسو یو صحیح مرکز ته لاړ نشي، هلته دوی معاینات و نشي، تر هغه وخته پورې دوی پټ پات کیږي. او د دې ویروس یو ځانګړتیا دا ده چې کله د انسان وجود ته داخليږي، تر شپږ میاشتې نیولې تر لس کلو پورې هم دا کېدای شي په مخفي ډول سره د انسان په وجود کې وي، او کوم اراز علائم و نه کوي. نو دا سبب دی کېږي چې شخص یا کس په دې مرض باندې اخته وي، خو هغه خپل هم پې باندې نه پوهېږي، او کولای شي چې په همدغه موده کې دا نورو کسانو ته انتقال کړي. دې مرض مشکل هم همدغه دی.
ښه، یعنی په وجود کې دغه مرض وي اما کومې نښې نښانې نه ښيي.
او په اول وختو کې کیدای شي چې دا کس دا ویروس واخلي خو تر یو مودې پورې دا ویروس وجود کې پټ پاتې کیږي، یعنی د اراز او علائم نه څرګندېږي. نو د پندغه موده کې شخص کولای شي چې دا انتان نور ته هم انتقال کړي او نور خلک هم په باندې ککړ کړي.
بله ډاکټر صاحب، یو انتباه په افغانستان کې موجوده ده چې دا مریضي تر ډیره خلک پټه ساتي، ډیر پاره خبرې نه کوي، وایي لامل دا دی چې دا له نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. خو کومه مطالعه چې شوې دي د ایډز په انتقال کې ډیر نور عوامل دي چې رول لري. راځي لږ ځرې په عواملو هم تم شو، هغه اصلي او اساسي عاملونه څه دي، او بیا به وروسته په دې هم وغږیږو چې دغه ویروس چې ځان نه ښیي په لاس کلو کې هم ممکن پټ پاتې شي، اما ابتدایي علامې به حتما لري. راځي لږ ځرې دغه د عواملو لارو چارو باندې تم شو چې څه لامل کیږي چې دغه ویروس د انسان وجود ته داخليږي.
دا ویروس به سو مشخص لارونه د انسان وجود ته داخليږي، چې اوله څنګه تاسو به هم یاد کړه د غیر معصوم جنسي اړیکو د لارې نه انتقالېږي، چې که یو کور کې یو ښځه خاوند دی که ادونه یو په دې باندې مصابي، نو که دا بل هم مصابي دی، چې یعنی جنسي اړیکو د لارې نه یو لارې ده، بل لارې د وینې او د وینې د مرکباتو نه هم کله چې یو کس په دې مرض باندې اخته وي وینه ورکوي، نو هغه بل کس هم په باندې مصابه ولای شي. بل لارې دا ده چې مور د ماشوم ته انتقالېږي، هغه مېندې چې په دې مرض باندې اخته دي او دوی تداوی نشي، دوی د وایروس کچا د مور په وجود کې کم نشي، نو دا خطر شته چې دې ماشوم ته هم انتقال شي. او بل هغه کسان چې د ستنونو او یا د نور جراحي وسایلو نه چې استفاده کوي، خو خصوصا د ستنې چې په عام اصطلاح چې پودریان یا هغه کسان چې د غذرقي مواد د ستنو د لارې اخلي، که دوی د غستنې شریکوي یو کس په دې مرض باندې اخته وي، هغه کسان چې د مشترک ستنې نه ګټه اخلي یا استفاده کوي، ا دې امکان شته چې دا ټول کسان په دې باندې اخته کی، یعنی همدغه د وینې د لارې نه د مور د ماشوم ته د وینې د مرکباتو نه او د جنسي اړیکو نه همدغه اساسي لارې دي چې د یو شخص نه د مرض بل ته انتقالېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامت او سیرازي چې اوریدونکو ته هم نوبت ورکو. ګانش میر اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې لولتیا خو دلې و چې د باس کرا سره غډون وکي. ورزو یو اوریدونکو استډیو سره وصل شوی د استړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام اوري.
مننه، خیر اوسه.
کوم ځای نه مالک نیولې دا تاسو له ډاکټر صاحب نه د ایډز ناروغي پاړه باندې څه پوښتنه لرئ، او که تاسو هم خپل په دې اړه کوم تبصره لرئ مهرباني.
اډیګه مینول د ننګرهار ولایت څخه او د بیسو د لسوالینا.
ها مهرباني وکئ تاسو څه پوښتنه لرئ؟ موضوع هم معلومه ده چې د ایډز ناروغي په اړه خبرې کوو، ویل کېږي چې په افغانستان کې هم زرګونه کسان په دغه میکروب یا ویروس باندې اخته دي او لا هم دغه ویروس په افغانستان کې فعال دی.
او نو پورتنه من ډاکټر صاحب څخه دا دلته چې د زمونږ چم کې یواله کې چې د پېرز ناروغي باندې اخته شو، وغه د ترکیه نه راغلی نو اخته شو، بل د موږ سره به همسایا کې پروت وکنه.
اها
نو هغه چې و چې تل و د پهلوان او چا و به تر هغه نه و د ورشن نو به چې دې کړه دا د سمایت ته دینه و چې د ډاکټر صاحب په نه دار سره سلام.
خا ډیر مننه کور مودان، سلامات او سید دی اوریدونکو غاګ هم سم رانغه اخره کې خمای پختنه واخسته. ډاکټر صاحب پختنه دا و چې د ایډز له ناروغي سره وای یو گاونډای مو وزن لاسه ورک و ډیر پند چاغو، خو کله چې وای دغه ویروس پکې تشخیص سو بیا نو وزن لاسه ورک ډنګر سو، همدغه سی اغیز کې بدن باندې ډاکټر صاحب؟
بله بعد ول چې کله دا ویروس وجود ته داخلي کې د وجود دفاعي سیستم اغیزمن کوي. کله چې د وجود دفاعي سیستم اغیزمن شو، وجود د نور میکروبونو او د نور پرازیتونو ویروسونو او همداسې فنګسونو په مقابل کې مقاومت ټیټیږي. دا ټول هغه ژوندي مایکرو ارګانیزمونه دي چې په وجود باندې بیا حمله کوي او سبب د دې کېږي چې رنګارنګ ستونزې هغه مصاب کس پیدا کړي. څنګه چې دی ورو ورو ویلې چې دغه کس په اول کې ښه وزن درلود او اوس ډنګر شوی دی او وزن یې بایللی دی. یو د غټو علایمونه چې دې مرض کې زیات لیدل کېږي دا دی چې دغه مریضان په مرور د زمان سره وزن بایلي. دا مریضان دوامداره کېدای شي تبې ولري او همدغسې نور هغه انتانی امراض مثلا کله چې دوی هغه کېږي ادوی نوکان کېدای شي خراب شي یا ادوی پوستکی یو څه میکروبونه دي چې موږ ورته هرپس زوستر وایو یو جلدي مرض پیدا کېږي نور اسهالات ورته پیدا کېږي. دغه اسهالات شدید اسهالات وي کله چې ډاکټر څنګه ځي ډاکټر دوا ورکوي خو دغه اسهالات نه کنټرولېږي. په میاشتو میاشتو دغه اسهالات دوی ته دوام پیدا کوي. نور همدغه دوامدار اسهالات سبب دي کېږي چې دوی ته زیات وزن پیدا شي. دوی د خپل دغه وزن په کراره کراره د لاسه ورکوي. دغه وزن د لاسه ورکول یو دا دی چې دا کسان ښه غذا نه اخلي بل اسهالات هم لري او د دې دوه عملو تر څنګ دغه کسانو کولمي یو څه ستونزمن کېږي او دوی ته یو څه د جست هم پیدا کېږي یعنې دوی جست هم خرابېږي. نو په دغه دلایلو باندې دا کسان د خپل وزن بایلي او که تداوی وانه اخلي همدغه زیادې وزن تغذیه د اشیان کېدای شي سبب د مرګ دی هم شي.
و ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. کور ودان بل اوریدونکو ته نوبت ورکو بیا به بحث مخته بیا یستړي مشه. ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلام علیکم لودین صاحب.
علیکم السلام. ستړي مشه څوک کوم زاین مالی کني ول
لودین صاحب را بولم نه کابل سره مالی کني ول تاسو ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم.
ومننه رفیع الله خان. استړی مشه تاسو د موضوع په اړه څه تفسیر لرئ او کومه پوښتنه هم لرئ مهرباني.
زه هم باندې خو فعلا په افغانستان کې خو مثلا د ایچ آی وی بیماری د نوبل مې خو د چې دا نامشروع اړي کې دا او زموږ باندې عامل چې د پدغه سلمانیا کې کم وخت نوراتيږي. نو دویم غټ لامل د دغه په سلمانیانو دا کم نایان چې ناسي د دې د ابزل صحیانه مراده ول دغه به یو ډاکټر خو خنه دا چې مثلا په ساده کلیوالي الفاظو سره مثلا اوریدونکو سره خلاص کې چې دغه بيماري د نامشروع علی کو نه غیر د کم لارونو انتقالي نو دا به بهتره وي.
کور ودان رفیع الله خان ډیر مننه دغه کیفیت مو متاسفانه چې سم نه دی اما ما وکولې سوچ تاسو تبصره هم وورم او پښتنه مهم ووریدل شو. کور ودان سلامت او صحیح مننه چې اړیکه مونی ولا ډاکټر صاحب که څه موږ مخکې تام شولو د مریضۍ د انتقال په لارو چارو باندې خده چې د غوړیدونکو هم غوښتنه وکړوي چې یو څه په کلیوالي لهجه باندې یا په روانه ژبه باندې وای د عوامل یو ځل بیا هم تشریح کړي چې لکوم لارو چارو نه د ویروس وجود ته انتقالي کې څه هم دی ورور هم ورته اشاره وکړه چې کله ناکله په دغه سلمانیو کې حفظ الصحه سمنه مراتیږي یا واچاړو د څو کسانو لپاره استفاده کیږي یا واپاکي چې هغه هم ممکن عوامل کې راسي نورې لارې چارې د انتقال. ډاکټر صاحب ګرچې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه خو خدای چې لاندې بیا تکرار کو تکرار آسان بسی دی اوریدونکو ته به هم پوښتنه جواب شوي.
مخکې ما ویل چې موږ که د سی په یو اصطلاح کې وایو چې غیر مسؤل جنسي اړیکو نه که هغه مشروع وي که غیر مشروع وي. مثلا مشروع دا چې یو کس خپل کډ سره یا خځه سره دا ایجنسی اړیکې نیسی، دا هم سبب د انتقال کیږي او غیر مشروم کې حرکت دی. دا یو لاره شوه. بل مې ویلې چې د وینې د لارې نه چې وینه یا د وینې مرکبه چې یو کس کم خونه دی، دا مریض دا وینه هغه ته ورکوي، دا وینه ککړه ده هغه هم پرې مصبوي. بل د مور نه ماشوم ته دا هغه غټ عوامل دي چې زیات واقعات په افغانستان کې د همدغه شکلونو باندې تشبیح شوي دي. یعنې همدغه او د دې په څنګ کې څنګه چې د ورو ورو ویلې دغه د سلماني د پلونو نه دا په هغه صورت کې چې همدغه کس چې دې نه مخکې په دې ویروس باندې اخته او د سلمان د اثر جوړ کړی وي او هغه دغه پلې چې استفاده کړی دا په وینو باندې ککړ پاتې وي او دا ککړ پل دا واخلي بلته استفاده وکړي دا خطر شته ده. خو اوس دا امکانات ډېر کم دي ځکه چې دغه سلمانانو ته یا دانایانو ته داسې اوس ویل شوي دي چې هر ځل چې دوی د چا سروګیره جوړوي هغه پل دوی هغه کوي، لما انځوري هیڅ اچوي او هر چا ته نوی پل اخلي او دغه نوی پل چې اخلي دا د انتقال خطر د دې لارې نه لما انځوري. خو که عین پل څو کسانو ته استعمال شي دا خطر شته ده. او دې نه بیا علاوه د طبي وسایلو استعمال دی چې کله په شفاخانه کې یو ځای کې یو کتنځي کې د یو مریض لپاره چې هغه په دې مرض باندې اخته و دا وسایل استعمال شي، دا وسایل که تعقیم نشي پاک نشي او بل چا ته استعمالیږي دې خطر شته چې هغه ته انتقال شي. که دا پاک کریم نتل شي بیا تعقیم شي خطر لمن.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب لږ ځره په دې مریضۍ باندې نور هم تم شو، نو می ډیر خطرناک دی په نور هیوادونو کې دغه د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیواله ورځ ولمانځل سوله او د عامه پوهاوی بیلابل پروګرامونه په دې برخه کې دي، حتی واکسینونه کیږي، وړیا معاینات کیږي چې انسانان که چیرته په ځان باندې شکی وي معاینات وکړي. په افغانستان کې کرا سودې ته چې اول خدای وایي چې د مرګ لکبل ډاکټر صاحب څومره د انسان ژوند ګواخي د فسادې لکبل معلومه سوي چې ایډز څومره کاچه باندې انسان لمنځه وړي، یعنی 2% مرګونی ناروغي ده. او بل د دولت لخوا نه د واکسینونو یا هم د تشخیص څه امکانات شته؟
یا سبا دوه ما چې تر اوسه پورې د دې مرز د پاره واکسین جوړ شوی نه ده، یعنی په ټول نړۍ کې د په ځد باندې واکسین نشته ده. او پات شو د دې د تشخیص پاکله په افغانستان کې د تشخیص لپاره امکانات زیات دي چې څنګه چې باندې خاطر باندې نن یو غونډه په وزارت کې جوړه شوې وه چې په اوسوالس ولایتونو کې په وړیا ډول سره ټول کسان چې وګوري د خپل وینه تستولای شي او هغه خپل هغه حالت کولای شي په وړیا ډول سره معلوم کړي چې دوی په دې مرض باندې اخته دي او کنه دي. دې په څنګ کې چې ایچ آی وی دوی ته کتل کیږي، سپین زیړی، تور زیړی، یو بل مرض دی چې سفلیس ورته ویل کیږي، دغه څلور مرضونه په وړیا ډول سره په دې حکومتي شفاخانو کې او کلینیکونو کې کتل کېدای شي. او دې په څنګ کې شخصي روغتونونه چې دي هغوی هم دا امکانات لري، خو په ډېر کم پیسو باندې دا ټیسټونه هغوی هم اجرا کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. مهرباني
ډاکټر صاحب. په تدابیر مراکز بیا په افغانستان کې د فعلاً لپاره کم دي، تقریبا اتنه ولایتونو کې د دې د تبعی مرکزونه شته دي چې هغه کسان چې هغه مرکز شاوخوا ولایتونو کې ژوند کوي هغه په مثلا کابل ته د ټول افغانستان هم راځي، خو دا د شاوخوا ولایتونو لکه لوګر، پروان او نور میدان ورداګو د ولایتونو نشي مزدي د دلته راځي ایدو د پاره په واریا ډول سره د ټول عمر د پاره دوا ورکول کیږي او د دې د تشویق په خاطر باندې دوته د لارې هغه کړه هم ورکول کیږي چې په سودي تشویق شي او لري خپل دوا په منظم ډول سره واخلي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ، راځي چې اوریدونکو منتظر دی چې ډیر په تمه پات نه شي ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
وعلیکم السلام، مننه ژوند دی اوس
حکومت زین مالکینی ولې موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوي چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې فعال دی، زرګونه کسان په اخته دي او تر تداوی او درملنې لاندې دي، تاسو دغه ناروغي په اړه څه نظر لرئ او زمونږ کې که پوښتنه هم درې مهرباني.
مننه زین اکبر هم دی په پکې ولایت پټانو لسپلې څخه ول خو تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه مې کړي وړاندې کوم. او ډاکټر صاحب خو مننه چې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، ځکه چې زموږ خلک د ایډز ناروغي چې دی یوازې په جنسي اړیکو پورې مربوطه تړي، هغه وایي چې یوازې د جنسي اړیکو څخه د ایډز ناروغي رامنځته کیږي. هغه بیا ډېرې ښې پښتنې ته اشاره وکړه، لکه څنګه اوریدونکي تیر اوریدونکي پښتنه وکړه چې ایډز مریضي یوازې د جنسي اړیکو نه بلکې د نورو مختلفو لارو څخه هم انسان ته راتللی شي. خو ډاکټر صاحب څخه زما دا پښتنه ده چې د ایډز ناروغي د کومې مهمې نښې نښانې لري، او بل دا چې په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ درملنې لپاره داسې غوره مرکز شته او کیا؟
کور ودان ډېره مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ د اوریدونکو پوښتنې تاسو ورته ځواب کړئ بیا به مخته ځو.
د ایډز غټې علامې داسې دا یو سندروم دی، سندروم په دې معنا چې دا په یو سیستم یا یو وزو باندې تاثیر نه لري، چې تاسو ته زه وایم چې تنه په تنفسي سیستم باندې دا اثر کوي یا په هضمي سیستم باندې. دا هر سیستم کولی شي چې پې باندې اغېز وکړي، څرنګه چې ما مخکې وویل کېدای شي چې دا پوستکی مصاب کې پوستکی مختلف ډولونه مرضونه چې منځته راوړي، یا نوکان مصاب کې، یا تنفسي سیستم مصاب کې چې په توبرکلوز باندې اخته شي، یا نور داسې د تنفسي امراض چې هغه باندې کېدای شي مصاب شي، یا هضمي سیستم باندې چې مخکې ما ویل چې دوامداره اسهالات پیدا کوي، کېدای شي چې دا د وینې امراض منځته راوړي، ډېر مریض کم خونه کې، او پلان که درته ووایم چې هر وزوه د انسان د خطر د ایچ آی وی ایز نه هغه نه ده، مسئوله نه ده. خو دې غټې علامې چې وایو چې یو سړی که د دوامداره وزن بایلي، که یو سړی دوامداره تبې کوي، که یو کس دوامداره په جلدي امراض باندې مصابېږي، یا ورته دوامداره اسهالات پیدا کېږي په میاشتو میاشتو، نور علتونه څوک پیدا کولی نه شي. ښه خبره ده چې دې کسانو ته یو د ایچ آی وي ټیسټ وشي، نور یو غټ علامونه یې همدا دی چې دوامداره تبې وي، دوامداره زیاتې وزن وي، دوامداره توخی وي، یا په توبرکلوز باندې مصاب بیاتونه دي، او داسې نور غټې علامې همدغه دي چې دغه سیستمونه زیات مصابوي.
او ډاکټر صاحب، دلته یو بحث مطرح کیږي چې دغه ایډز ناروغي یوازې نارینه نه نیسي، نو حتماً ښځې هم د ویروس یا دغه ناروغۍ قرباني کیږي؟
بله، ښځې ماشومان ایس قشر تینا مسئوله نده. دغه مخکې چې ما ویلی چې د مور د ماشوم انتقالیږي، هغه میندې چې په دې مرض باندې اخته دي کېدای شي چې د خپل ماشوم د خپل په خېټه کې مصرف کې، یا د ولادت وخت کې مصرف کې، یا د ولادت نه وروسته هغوی مصرف کې. نور د همدې په خاطر باندې کله چې د دغه میندو نه چې دا ماشومان پیدا کېږي، د دوی دپاره د مخنیوي په خاطر باندې دوی ته دوا ګانې شروع کېږي، او په دغه شپږ اولو هفتو کې دوی دپاره ټیسټ کېږي، او که دوی البته د دغه مور هغه ماشوم په دې مرض باندې اخته وي، په مغوره کېتوب نه د تداوي لاندې نیول کېږي چې تر څو ورته ستونزې پیدا نه شي. یو شی باید یادواري وکړم چې د ایس دوا په ټول افغانستان کې او په غریب ملکونو کې تقریبا په منطقه کې په وړیا ډول ده د ټول عمر د پاره ده نور مراکز په غاټو خارونو کې د افغانستان لکه کابل ننګرهار مزار کندوز هرات قندهار خوست غزنی او داسې نور ولایتونو کې دې مراکز شته دي او هغه کسان چې په دې باندې مرض باندې اخته وي دغه مراکز ته کولای شي چې مراجعه وکړي او د هغه ځای نه دوا واخلي.
و ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات او ستاسو نو ډاکټر صاحب روسته پښتنه کوم بیا نو مغه نیم ساعت جمعنه مو پوره کیږي بیا نو تاسو ته تکلیف نه درکو بیا لمک سره بل میلمه یو ځایږي ډاکټر صاحب فقط دا مې غوښتل وایم چې دغه ویروس آیا د حیواناتو په وینه کې هم ځای په ځای کیږي یعنی حیوان هم دغه ویروس یا څاروي هم دغه ویروس قربه کېدل شي او کنه یوازې د انسانانو په وینه کې دا ویروس فعال کېدل شي او بیا نور ته انتقالیږي
څنګه چې د نوم پیدا دی چې د توایي هیومن ایمیون ډیفیشنسي وایرس دا وایرس یوازې انسانان مسببي او نور ساوی تنه مسونه دی او نه مسببي یعنی دا مختص د انسانانو لپاره دی.
کور ودان ډیر مننه د افغان جاپان روختون د ایټستانګ له امیر ډاکټر محمد خان هدایت نه ډیر مننه کور ودان چې د خبرونې ته د تر دې برخه مو زموږه ملتیا وکړه اوس هم د انټانی ناروغي متخصص ډاکټر صاحب احسان الله حکیمی سټډیو سره وصل شوې دی. ډاکټر صاحب حکیمی تاسو ته هم خراغلاس وایي موږ تر اوسه د ایټس په تاریخچه باندې خبرې وکړې د عوامل او د نخو نښانو په ارتباط باندې او د غلاس چې د انسان په وجود کې کومې اوزو یا کوم غړي د انسان د وجود زیانمنوي په دې خبرې وکړي راځي اوس لږ زره په دې تام شو ډاکټر صاحب اوریدونکو به هم منتظر وي اړیکه بنسي چې په ټولنه کې له ناروغ سره څه ډول چلند وسی مثلا کومه کورنۍ په دې ویروس باندې اخته ناروغ لري هغه سره څه ډول چلند وسی اول خو متاسفانه داسې یو بد تعبیر موجود دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې ډیر کسان نه غواړي په ډاډه دغه ناروغي په اړه باندې خبرې وکړي ځان ته آر غني او فکر کوي چې یوازې به دغه ناروغي دوی ته له ناوړه جنسي اړیکو نه یا له نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالېږي حال دا چې دغه بحث ډیر پراخ دی د انتقال بیلابیل لارې شته له ناروغ سره څه ډول چلند وسی ډاکټر صاحب کچیر ته په کومه کورنۍ کې په دغه ویروس باندې اخته ناروغ وي بیا به ورسره بحث سره اوریدونکو سره مخ ته بیایو.
ډیر ښه السلام علیکم نوم راځي زه خبر سلامونه تاسو ته د تاسو طریق د رادیو طریق نه زه ټول هغه کسان چې زما غږ اوري سلامونه ورته تقدیموم تراب شو پرادته ته د سوال ډیر ښه معقول سوال دی وکړ چې په واقع د سې مریضان صحت وزه هم روبرو شوایم چې دوی کله ایچ ای وی یا ایډز کله چې مثبت راغله دي په تستو کې نو دوی د خپل ځان سره د غم ساتره دي په اصطلاح نو کله چې یو وخت یو مریض په مراجعه وکړه چې دوی ایچ ای وی مثبت و او د ډیر وخت تقریبا یو دوا کال ځان سره پټ ساتلې و بل اخر د تشویش نه بعد مخته مراجعه وکړه کله چې موږ سره مخامخ شو د خپل راز مخته وویل چې دا سي مشکل لرم خو دې تاکید هم په دې باندې وکړ چې باید زما فامیل په دې باندې خبر نشي که چېرته خبري دي ممکن زما میرمن د مونږ لاړه شي او زما اولادونه مو په فکر مورد باندې ډېر بحث فکر وکړي نو دا ستونزې د دوی سره موجوده وي چې د هټو ډیپریشن ته او افسردګۍ ته تللی وو بل اخر موږ اتکل چې دا موضوع د دوی نه ولیدل چې دا سي مشکل دی بیا د سیاپو می سره هم په جریان کې وچاوله چې دا سي مریض ګو مثبت لرو او کله نور اضافه چړنه نشو وکړلې حتی د کیس اصلا ایچ ای وی هیڅ نه درلودله په یوه سمزه په دې کې دا چې کله چې بعض وخت د کوم سټریپونه په لابراتوارو کې کاریږي نو ما خواهش ده هر کسان چې ما غږوروي نو که څوک په لابراتوارو کې مثلا کده ټیسټونه یا د سټریپونه استفاده کوي زر ته زر د دوی د خپل مریضانو ته د موضوع نه وایي پیر دې چې خپل متخصص آر وان په دې باره تصمیم ونیسي چې نو په دې حق لا باندې نور نو ټیسټونه لرو تر څو مخته معلومه کې چې آیا په واقع دا اټس مثبت یا ایچ ای وی مثبت لري یا نه لري که چېرته دوی په سټریپو کې د سیروم یا د پلازما نه لکه په کچا اضافه مثلا دوی هغه ورته واچوي نو اکثریت چې ستنه مثبت شي خو بیا هم که چېرته کوم کس دا ټیسټ مثبت کی کی او ایچ آی وی مثبت وی، نو لکه څنګه چې نور مرزونه دي دوی سره هم داسې چلند وکړي او د خپل کورنۍ ته باید ورته وویل شي چې دا د دوی انتقال لري کومې لارې دي. تنها یوه لاره نه ده چې مثلا که چېرته تماس جنسي وي دوی به حتما تماس جنسي درلود چې دغه په دې باندې مصاب شوی وي. نورې لارې هم لرو چې مثلا کیدلی شي انسان ته د ایچ آی وی انتقال شي او د دوی سره داسې چلند وشي چې دا خپل احساس دی و نه کړی، خپل ځان حقیر و نه بولي، ځکه چې ته دا ځان خپل حقیر و بولي نو همدغه به کیږي چې د مقاومت به نور هم پته کیږي او دا مرض ته باندې غلبه کوي او حتی سبب د مرګ به ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل شوی دی، بیا هم ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو، یا ایچ آی وی ویروس په اړه چې د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیوال ورځ ولمنځل شو.
تشکر تاسو سره مشه لوډین سره سلامونه تاسو تاسو درنه مېلمه تاسو کارکونکو او دونکو تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری سه پښتون ستړي مشه مهرباني.
تشکر دې سره مو زموږ انتخاب کړی او موږ دې متخصصین څخه خوشاله یو خدای تعالی دې موږ سره نه کوي هغه موضوعات چې موږ نه خبر دوی مخبري نو دا چې موږ عمل پکو کنه پکو هغه هو بیا د جامع کار دی او زموږ کار دی. ما دا ډاکټر صاحب یو څه په دې پوښتنه دي چې څنګه دا هیڅ ناروغي ظاهرا د شرماوره ناروغي له خلکو پنيس ولیکن ډیر خلک دا شي دي چې دا خپل ناروغي پټي ولی هغه وخت کې دا خبرې وی چې دا د جنسي اړیکو د طریقې انتقالیږي نو اوس ډیر دا شي چې هم ستکي هغه ته د جنسي هغه په جنسي اړیکو په اړیکو پويږي هم نه او ممکن دا ناروغي ولري د بل طریقې یا د ویني یا د تشکاری د سکورنج د طریقې ورته انتقال شوی ودغه ته اګایي په کار ده. اول خو ډاکټر صاحب پوښتنه ده په مجموع کې په دې شل کال کې چې جمهوریت یا پردر متخصصین دلته و یا وسته په دې شل کال کې به خلک څونه پوسوي څونه اګایي به ورکول شوی وي او څونه به خلکو د اګایي عملي کړي دا چون د شرماوار ناروغي را ظاهرا اما په باطن کې نه بل خو د وایز جنشاله کو نه ده. او پښتنه می دوه ماده ده ډاکټر سوویل چې دا د وینو د طریقې انتقالي موږ حوالم په دې خبرو خو بیا هم زه دا خبره کوم چې د وینو د طریقې انتقالي واقعان نو هغه پرد یو ماشوم چې وویني ته چې هغه ولري او کومور فلار په دې ناروغي باندې اخته یا تنه مور اخته یا فلار اخته ته باندې خپل وینو مور د وینو ګروپ سره برابر شي مور خپل وینو ورکي او ماشوم ته آیا دا ماشوم ته په دغه ماشوم والی کې هم انتقالي دي کنه انتقالي دي یعنی دا په شین پړیم ال لري کنه لري او هغه کسان چې موتاتی پرزن د هغه د بدن مقاومت ټیټي کده په دغه زمن کې دغه د ایج ناروغي ورسره ولري ایا دغه څونه موجره ور تمامېږي طب اند دوی د بدن مقاومت ډیر چیستې یو سره چې موتات یا پودري یا روینی نو که په ژوند کې دغه ناروغي مو سره ولري د دوی د بدن د مقاومت د دوی بدن څومره دغه ایر سره مبارزه کولای شي.
کور ودان قاری صاحب ډیر مننه سلامات اوسئ. کور ودان ډاکټر صاحب پلان وکي که پوښتنه د قاری صاحب جواب کړي. اول وای په سن پورې څومره تړلې ده او بل هغه کسان چې معتاد دي په مخدره موادو باندې د غوی د وجود مقاومت ویل مخ کې نه خرابي او دغه ویروس کې ورزینو له دوی سره څکي
ډېر ښه دی. قاری صاحب د سوالو په اړه زه دا وایم چې اول زموږ په جامعه کې واقعا چې په خځو کې کوم مشکل موجود وي زه ډاکټرانو ته مراجعه کوي یا د دې د وجه چې زموږ سطح د علم کته ده حتی بعضی کسان داسې وایي چې زه خپل مریض حتما باید ښځینه ډاکټر ته بوزم که چېرته نارینه ډاکټر په نږدې موقعیت ولري دوی اتو د هغو سره بعض وخت په روستاو په اطرافو کې ورسره اتو مشوره نه ورسره کوي دوی کوشش په دې کوي چې ښځینه یوه ډاکټره پیدا کړي حتی که چېرته یو چیر په لرې ځای کې حتی یوه قابله موجوده وي چې مثلا په نرسنګ بخشو کې کار کړی وي دوی د هغو نه مشورې غواړي نو زه دا وایم چې هر کله چې هر چاته که ښځینه وي که نارینه وي که چېرته مشکل ورته پیدا کړي زر تر زر د مربوطه متخصص سره به په ارتباط کې شي. او بل په دوهم سوال په رابطه داسې وایم چې د انتقال د څنګه چې مخکې مو وویل او انتقال د وینې د طریق نه هغه مایند چې دوی په ایچ آی وی باندې اخته دي کیدلی شي په اول یا په دوهم د ترمستر کې یعنی درې میاشتې اول یا دوه میاشتې اخر کدلی شي دغه ویروس دې ته انتقال شي او مخصوصا د سویل کیږي چې هغه واقع شي ماشوم تولد کیږي یا ماشوم دنیا ته راځي په وو وخت کې د دوی انتقال کچه بیخي زیاته ده. نو که چیرته هغه کسان چې معتاد دي او دوی همیشه وخت د هر رقم ستنو نه په شکل د مشترک کار اخلي، اول خو یې ما تقاضا داده لکه څنګه چې عمارت اسلامي هم مخکې دې ته توجه کړې ده او هغه معتادین چې په ښار کې موجود و زیاتره یې ټول کړي دي او مرکزو ته یې لیږلي دي، تداوی درملنې لاندې نیولي دي، چې دا یو لویه فاجعه وه چې دوی کله مثلا د سرنجونو استفاده کوله او هغه ملوث وو او زیاتره اکثره اوس هم هغه متدین چې موږ ته شفاخانو ته مراجعه کوي بل نه وایي که چېرته یو مرض لري بل مرض هم ورسره یو ځای وي. فرض مثال که وکړو مثلا یو مریض چې اچ آی وی لري په تن کې تور زیړی یا سپین زیړی هم لري، چې هغه کسان داسې ویل کېږي چې هغه کسان چې فرض مثال که تور زیړی ولري په تن کې ورسره اچ آی وی لري یا ایدس ولري، نو دا معلومیږي چې د دوی سطح د معافیت په نورم کته ځي، یعنی دوی به پیشرفت د مرض به هم زیاتېږي او د دوی زرت زره د مرګ سبب به هم ګرځي. نو دا ډېر یو خطرناک غږ دی او که چېرته فرض مثال هغه میندې چې دوی مثبت دي، اول د کوشش وکړي چې که چېرته دوی خبر وي نو زرت زره د خپل کورنۍ خبره کړي چې تر څو دوی ماشوم په بطن کې ونه لري چې کله چېرې هغه هم تولد کېږي خطر د دې شته دی چې هغه هم مصاب شي. او که چېرته د قاري صاحب یو پوښتنه بله دغه وه چې هغه ماشومان که چېرته مور مثبت وي، یعنی پس د دې نه چې ماشوم تولد شي او پس د هغه نه مور مصاب کېږي، نو وینه که چېرته ورته ضرورت پېښېږي هېڅکله د مور باید ماشوم ته یې وینه نه ورکوي په دې خاطر چې خطر دې شته دی چې بېرته ملوث شي. مننه.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځئ ډاکټر صاحب لږ ځرې په دې درملنه باندې هم تم شو. دغه مرض لکه څنګه چې لنوم نه معلوم ده، داسې په افغانستان کې یو څه د قاري صاحب پټکو شرماوره ناروغي بلل کیږي، ډیر خلک په اړه خبرې نه کوي، بل ورته خطرناک هم ګڼل کیږي. درملنې ډاکټر صاحب څنګه ده؟ فکر وکړه یو انسان په ویروس باندې اخته شوی دی، دغه ویروس ورته انتقال شوی دی، همغه کوم لارې چارې د انتقال شي، یاد سولې مغول اور نه مثلا یاد وینې له انتقال یا هم له نورو لارو چارو، نو آیا دغه ناروغ ته ممکن روحي پلوه هر ناروغ د اندېښنه لري چې ممکن دغه ویروس ما مثلا جو بلکې یا خدای مکړه د مرګ کومې ته مې ورسوي؟ دغه ویروس چې کله وجود تراسي او تشخیص سي، نو درملنه تر کومه حده پورې امکان لري؟ څو فیصد درملنه امکان لري او څو فیصد پکې د مرګ امکانات دی ډاکټر صاحب؟
ډېر ښه. کله چې یو کس په اچ آی وی باندې اخته کېږي او دای که څومره زرته زره تشخیص وشي، نو دا به ښه وي چې وقایوي سیستمونه یا مثلا هغه درملنې ورته شروع شي چې د دوی ریپلیکیشن یا هغه تکثر چې کوم ویروس په حجراتو کې کوي هغه مخنیوی وشي. کومې دواوې چې فعلا د تداوي دپاره موږ لرو او هغه اچ آی وی مریضانو ته توصیه کېږي، نو موږ صرف دا کولی شو چې کوم ویروس چې رشد کوي یعنی تکثر کوي دوی د مخنیوي په خاطر باندې بعضې درملنې شته دي چې موږ ورته کولی شو چې دوی درملنه ورباندې وکړو. او خوشبختانه هغه میندې چې حتی دوی امیدواره وي یعنې حامله وي، په دې وخت کې هم دوی کولی شي چې د دواو نه استفاده وکړي، نو په هغه وخت کې موږ کولی شو چې دوی ته دواو توصیه وکړو. نو هغه مطابق د هر مریض فرق کوي چې باید کوم دوا ورته انتخاب شي. دوا ورته لرو، فرض مثال موږ دوا لرو مثلا نیکلوزید ریورس ترانسکریپتیټ انهیبیتور دي چې مثلا هغه هم توصیه کولی شو، مثلا تینیفوار دي، امیتریسالتابین دي، او بل بعض وخت کله چې مثلا بعضې کسان دي چې فرض مثال په اچ پی اس هم اخته دي، په اچ آی وی هم اخته دي، د دې لپاره موږ کولی شو چې مثلا تینیفوار الفانامایډ ورته وایي او امیتریسالتابین ورته وایي، چې دا دواړه که کله یو ځای کېږي هم په دواړه باندې تاثیر کوي، هم په اچ آی وی باندې تاثیر کوي، یعنې د ریپلیکیشن یعنې تکثر مخه نیسي، او هم د اچ آی وی هم د اچ پی اس د دواړو ان توزری او د ایکس د دوار مخنیوي کوي. موږ دا وایو لرو خو دا وایو فقط د دې کار کوي چې فقط میکروب ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي کوي، اما په کامل ډول سره چې باید منځل ول شي، منځه د ورنه د لپاره کوم درملنه یا دوا نه درکو.
ښه، یعنی دغه ویروس په وجود کې پاتې کیږي سره لدی چې د انسان درملنه کیږي، د ویروس د مخنیوي یا د پرمختګ مخنیوي کیږي، اما کامل اندغه ویروس د انسان په وجود کې لمنځنه زی داسې درمل تر اوسه نشته افغانستان کې، ممکن په نور نړۍ کې هم.
بل یو د موږ هدف د تداوی نه، د موږ هدف د تداوی نه دا دی چې کله چې د خپل ویروس ریپلیکیشن یا تکثر چیرته زیات وي، نو مریض به اختلاط خاطر ډیر زی او مریض به مشکلات پیدا کوي، معافیت به بخي کتر از عادي او انتونم کې وجود داخلي کې سبب د مرګ بيګرزي. موږ کله دا دوا توصيه کوي د خاطر توصيه کوي چې د ویروس ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي وکړو، ترڅو مریض زیات مودې پورې ونه شي کولای د ویروس د عمر ته خاتمه ورکړي. موږ صرف تر درمل دې په خاطر کوو او دا چې مثلا ویروس مکمل د منځ لاړ شي.
او ډاکټر سیمنانه کور ودان دغه بحث جالب دی، پکې پاته کیګو او ریډون کې تنوبات ورکو او ریډون کې وصل لستړي مشهې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي رادیو ناوړی.
خیر زه تاسو ته ستړي مته څنګه یاست؟ خیر د ژوند صحه او تعال ازادي رادیو ټول او ریډون ته سلام وایم.
او مهرباني وکي موږ د ارز ناروغي په اړه باندې خبري کوو. ډاکټر صاحب هم را سره د دانتاني ناروغي متخصص ډاکټر صاحب حسن الله حکیمی، تاسو څه پوښتنه نظر لرئ؟ مهرباني.
زه شتیز نامت لا پوښتنه می ده د ارز ناروغي د څه شي څخه پیدا کیږي او اوسنی حکومت خو په اړه څه نه دی ویلي د ارز ناروغي؟ او خو تیر حکومت کې په افغانستان کې څومره اندازه شوی و او د مخنیوي لپاره
چاري اتزي کور ودان ډيره مننه حافظ ورور سلامات اوسې چاړي کوم نیولې و. ډاکټر صاحب که څه هم د ارقام په اړه باندې ما چې څومره معلومات وکړه په دې 13 دو کلونو کې حتی دریو کلونو کې داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي او د اخته کسانو په اړه باندې شوی یم کوم شمیره چې ما پیدا کړ 2019 کې فکر کوم نږدې 9000 کسان پرې اخته وو. په دې اړه باندې د ورور پختره ځواب کوي، بیا به راشو دې ته چې مخنیوي لپاره څه وکړو په درملنه باندې وغږیدلو چې درملنه امکان لري خو درملنه تر دې حد پورې چې د ویروس د تکثر یا واد مخنیوي کې یا مخپل ویروس د انسان په وجود کې لمن نه زی. د اوریدونکو ته ځواب ورکړي بیا به بس مخته بیا ډاکټر صاحب. ښه ډیر ښه. د ورور خو سوال
پر رابطه وو ايما چې کله چې دا ایچ آی وی یا ایڈس منستر ازی دا یو ویروس دی چې آر این ای ویروس ورته ویل کیږي چې یو په نامه د ایچ آی وی یک یو ایچ آی وی دو چې دا نوی دی چې په مختلف شکلو په مختلفو هیوادو کې د لیدل کیږي او بالاخره سبب کېدلی شي حتی د بګ سبب هم وګرځي. نو دې په خاطر باندې په 1983 کال کې دغه نړیواله ورځ وټاکل شوه. دې په خاطر وټاکل شوه تر څو هر کال د دې ورځ لپاره خاص شعار خلک راوپروي ترڅو د دنیا ټول نړیوال د صحت په بخش کې مخصوص شي کار کوي ترڅو په دې باندې پوه شي چې دا ایچ آی وی هم تر اوسه پورې موجوده شته. د دې په دې خاطر چې دې ته په شدید شکل باندې یعنی توجه وکړي ترڅو وکولای شو چې دې لپاره یو ښه درملنه پیدا کړلای شو.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. په همدې درملنه کې ډاکټر صاحب تمکیګو تاسو ویل چې درملنه داسې لیو سره امکان نه لري چې دغه ویروس بیخي لمنځه لاړ شي او فقط د ویروس د تکثر مخه بنول کیږي. نو دا معنی چې یو کس په دې ویروس باندې اخته کیږي دغه وجود به د عمر تر اخره پورې دغه ویروس کوربه وي خو ویروس به تکثر نه کوي واده به نه کوي. نو په دغه حالت کې ډاکټر صاحب دغه ویروس په دې وجود کې موجودیت په څه معنا دی؟ آیا انسان به عادي ژوند کولای شي؟ انسان به په ژوند کې عادي فعالیتونه کولای شي؟ عادي ژوند به ولري او کنه په ژوند کې ځینې مسائل محدود کیږي؟ مثلا کورنۍ سره به اړیکې نشي ساتلی، خصوصا جنسي اړیکې ل خپل میرمن سره، یا که میرمن دغه مرض باندې اخته وي ل خپل خاوند سره به جنسي اړیکې نشي ساتلی؟ کنه دغه محدودیتونه بیا لمنځه ځي د دوا په استفاده سره؟
ډیر ښه. د درملنې په رابطه باندې ویلای شم چې په کتابو کې داسې راغلي دي چې هغه میندې چې حامله وي نو دوی دې زر تزر درملنه هم شروع کړي، په دې خاطر چې دوی هغه ریپلیکیشن یو هغه تکثر باید کم شي او خطر د انتقال هم کم شي. داسې ویل کیږي چې تقریبا هغه میندې چې دوی حامله دي او پیشایي باندې اخته دي ملکه یې بقې مې چې وویل په اوله دوران کوم ترمستر کې پاره هیوادو کې چې سرمایدار یا سرطمند هیوادونه دي تقریبا 15% پورې ویلي دي چې انتقال د صورت نیولای شي. خو هغه هیوادو باندې چې په انکشاف په حالت کې دي یعنی نیمه انکشافی هیوادونه دی که درشی 15 تر 15 شو که صدود پوری حتی انتقال صورت نیست. داسی وی زر تر زر دو کسانو تا باید درملن شروع که ترسو آگا فیصدی دی انتقال هم کم شد. او بلاغ کسان چه فرض مثال دوی مساد دی پده بانده دوی دی زر تر زر دکتر تا باید مراجعه و که ترسو داغا رپلیکیشن دی دوی کم شی او دوی اختلاط الان نشی او سبب دی مره اونه گرزی. کلا چه یو کس پی چوی بانده اخته که گی نو مانای داده چه دی دوی مافیاتی سیستم با دی د اختلاف سره مخامخ کیږي. یعنی د دوی هغه مافیاتی سیستم چې د هیکو په مقابل کې جنگیږي هغه به منځزي او سبب د مرګ هم دا ګرځي چې نور میکروبونه یا هغه نورمال فلورا چې بدن کې موجود دي نو هغه به پاتوجن کیږي. یعنی مریضي کیږي به انسان به د مغو د واج نه کېدل شي اختلافات زی او ټول ارګانونه به فیلر کیږي او سبب د مرګ به ګرځي. نو دوی زر تر زر به د تاوی شروع کړي تر څو هغه موږ مافیاتی حجرات چې په بدن کې موږ لرو که چېرته موږ تداوی ورته کوو او د دې تکثر کم وي موږ تر ډېره وخته پورې هغه حجرات ولرو تر څو مبارزه وکړو د نورو میکروبو په مقابل کې.
بله او ډاکټر صاحب دغه پوښتنه فکر کوم لا هم بې ځوابه پاتې شوه که زما ورته سم پام نه و چې که یو کس دغه ویروس ولري سره لدې چې درملنه او تداوی هم روانه وي د دې لپاره چې دغه ویروس په وجود کې وده ونه کړي، اما له دې سره سره دا کس کولی سي چې نارمل ژوند ولري، له میرمن سره ارتباط ونیسي، یا میرمنه که دغه ویروس ولري له خاوند سره ارتباط ولري، یعنی نارمل ژوند کولی سي او کنه ژوند کې بعد بعضی مسائل محدود کړي.
ډېر ښه، موږ ګورو په اراز د علایم د ایچ آی وی کې تقریبا درې مرحله لرو. یو هغه مرحله ده چې اوله مرحله ده چې په هغه مرحله کې کېدلی شي که مریض مثلا ایچ آی وی ولري نو دوی تر ډېرو کالو پورې هېڅ کوم اراز علایم نه لري، حتی دوی په خپل ځان باندې خبر نه وي چې حتی دوی کوم ایچ آی وی یا ایډس کوم مرض به ولري یا ونه لري. ډېر کسان دي چې حتی کله مراجعه کوي دوی چې کله وینه ورکوي دوی پوهېږي چې بلاخره په وینه کې یعنی د ټیسټ مثبت راځي، دوی به کوم اراز علایم نه لري او دوی تر ډېره وخته نورمال ژوند کولی شي، تر ډېرو کالو پورې نورمال ژوند کولی شي، هېڅ کوم ستونزه مشکل به دوی ونه لري. کله چې دوهمه مرحلې ته داخلېږي هماغه به وي چې دوی به بعضې اراز علایم پیدا کېږي. دوی ته مثلا فرض کړه کېدلی شي دوی به تبه خفیفه پیدا شي، مثلا د ستوني دردونه ممکن پیدا شي، د شپې طرفه مثلا خوله د شال به ورته پیدا کېږي، نو دغه مشکلات به ورته پیدا کېږي. او که چېرې درېیمه مرحلې ته داخلېږي هغه به هغه مرحله وي چې د ایډس مرحله به وي، نو هغه به هغه مرحله وي چې د دوی مقاومت به کم وي. نو هغه میرمنې یا هغه کسان چې په ابتدا په اوله مرحله کې دوی کولی شي وقایوي په شکل باندې دوی کولی شي بعد چون استفاده وکړي، که موږ وقایه ته رسو وګورو نو هغه کسان چې مثلا خاوند دي میرمنې ده کولی شي د بعضو پوښونه استفاده وکړي چې هغه د دوی مخنیوي دپاره ده. او بله دغه کسان چې مثلا په صحي بخشو کې بخصوصا چې کار کوي یا مثلا د مثلا لابراتوار په دوزه کې دوی کار کوي دوی کولی شي چې سیفټي بکسونه ولري، په سیفټي بکسو کې کولی شي هغه تیز شان چې د وینې سره یا د مریضانو سره ملوث وي هغه کولی شي په موضوع کې خپل استنه باید کټ کړي، یا هغه دوی نرسان چې مثلا په هر ځای کې مثلا مریضانو ته پیشکاری ورکوي کولی شي چې سیفټي بکس ولري او خپل هغه میډال یا استن کولی شي پاس ترځیخ نه باید هغه کټ کړي او په موضوع سیفټي بکس کې باید مخصوص کې واچي تر څو به انتقال شي. همدغسې هغه مایند چې پر د مثال دوی ایچ آی وی مثبت ده دوی کولی شي چې مثلا کله ځان باندې پیږي د شیدو د ورکولو ماشوم ته ګینه باید ډډه وکړي او د شان د باید پام ولري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او صحیح راځي ورورو بحث سره راټول کو ځکه د بحث هم لګي شیبي پاتې دي. ډاکټر صاحب د خو وغږېدو په تاریخچه باندې په عواملو باندې د انتقال په لارو چارو باندې او دا چې د انسان په وجود باندې څه اغیز کوي، د انسان د وجود کومې برخه زیانمنوي او دا چې په دغه ویروس باندې د اخته کسانو درملنه څنګه کیږي په دې هم تم شو. راځي اوس لږ زره ډاکټر صاحب په دې وغږېږو. په افغانستان کې عامه پوهاوی یو څه کم دی، په ډیرو برخو کې څه وکړو د ژوند په اوږدو کې چې په دغه ویروس باندې اخته نشو؟ د خپل د شخص مسؤلیت څه دی، خصوصا د هغو ځایونو مسؤلیت چې مثلا دغه د وینې د انتقال امکانات پکې ډیر وي، لکه مثلا روغتونونه شول، کلینیکونه شول، سلمانۍ شوې چې هلته هم چړونه استفاده کیږي، په کلینیکونو روغتیایي مراکزو کې لستنونه استفاده کیږي، له پچکاروي نه استفاده کیږي. د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره ډاکټر صاحب همدا سپارښتنې ولارې چارې څه دي؟
ډېر ښه، زه په دې په رابطه ویلی شم چې د دې لپاره چې موږ په دې ویروس باندې اخته نشو لومړی به دا ښه وي چې که چېرته امکانات ولري اوس خو انشاءالله په دولتی روختونو که هم د هر معاینات او پستونه په شکل د رایگان یا پر دې رقم خزینه سره کېدل شي چې معاینات وشي. نو دا به خوي چې همیشه وکولی شو د بعض پستونه خپل ځان ته جوړ کړو، لکه مثلا د ایډس د چاوي په خاطر باندې، د تور جوړي د سپین جوړي دغه په خاطر باندې، او کوم هغه شیان چې واکسین ورته موجود دی ورته شته دي کولی شي د واکسینونو وکړو، لکه د تور جوړي په خاطر مثلا همداسې نور واکسینونه چې موجود دي باید هغه وکړو. او د هغه ځایو کې چې مثلا د شروالي کارمندانو د نور دي د امارت اسلامي حکومت او د هم ورته توجه وکړي چې په هر سیمه کې د ستنو لیدل، د چارو لیدل، د پیشان لیدل، زر تر زره د شروالي په همکاري یا د هماغه د منطقې د وکیلانو په همکاري سره باید دا ټول شي، تر څو یو کس دغو سره واغزه نه شي یا تماس کې پاتې نه شي. او دا به ښیي چې کله چې موږ فرض مثال بانک دی وینې ته ورځو، نو اتم ټیسټ کېږي، او که چېرته خدای نه خواسته مثبت خېژي، زر تر زره دې مربوطه متخصص سره باید په تماس کې وساتل شي. او هغه کسان چې مثلا که چېرته د دوی مثلا میړه یا د ښځې یا همدغسې په خپل موبایل کې کورنۍ کې د ایچ آی وي مثبت ولري، هغه دې هم د متخصص مربوطې سره ارتباط ولري، تر څو هغه لارې چې د دوی وکاروي او دوی پرې مصاب نه شي، هغه لارې په ښکاره ډول ورته وښيي. او په دې کې هیڅ کوم شرم نشته، ده داسې مرض نه دی لکه څنګه چې مخکې وویل، دا هر لر نه کېدلی شي انتقال شي، او دا به هغه کسان چې مصاب کېږي باید تهدید نه شي، چې تهدیدېدل به هم د دوی دپاره به مناسب نه وي، هم مریض د لاسه ورکوي. نو دغو ټولو شیانو ته باید پام وساتل شي تر څو موږ په دې باندې اخته نه شو.
کور مودان ډاکټر صاحب، ډیره ډیره مننه، سلامات اوسئ. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. دغه پروګرام دلته پای ته رسو. فقط په پای کې د ځینو اوریدونکو د فیسبوک پیغامونه ولما، البته تبصرې ولما چې پر پښتو فیسبوک باندې راته پریخې دي. نصر الله آریان لیکلی و یوازې جنسی اړیکې نه دي چې د ایډز د انتقال یا سرایت لامل کیږي، بلکې دا مرض کېدای شي چې له یو انسان بل انسان ته د وینې د ورکړې لارې نه هم انتقال شي. طلحه نافی لیکلی دی وایي د اسلامي شریعت ماحول کې ژوند اختیار کړئ، نو نسلونه به مو له ایډز نه په امان کې وي. یو بل ورور همایون صدیق زاد لیکلی دی وایي دا یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي. ګڼو نورو اوریدونکو هم پر فیسبوک باندې راته تبصرې پریښي دي. له بده مرغه چې د وخت د کمی له کبله دغه تبصرې نشو لوستلی. اوریدونکو له تاسو مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د افغان جاپان روختون د ایرسانګي له امیر ډاکټر محمد خان هدایت او د غراز د انتانی ناروغي له متخصص ډاکټر احسان الله حکیمی صاحب نه ډیره ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې شی به موږ ملتیا وکړه.
سيكي